Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې نن یک شنبه ده د چنګاښ یا سرطان اتمه د جون 28مه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په پیل کې نیم ساعته خبری مجله خبریږي. په خبری راپورونو کې اوري چې اروپایي اتحادیې د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کوچنیانو لپاره خوندي چاپیریال برابر کړي. پیل له خبرونو کېږي. زلمی خلیلزاد د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د دوو کارکونکو وژنه سخته وغندله. د افغانستان ولسمشر پرون سپارښتنه وکړه چې هغو نرسانو او ډاکټرانو ته دي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره کار کوي باید په بیړني ډول معاش ورکړل سي. د ایران یوه نیمه رسمي خبری آژانس پرون جګړه ځپلې سوریې ته د ایران د قدس ځواک د قومندان پر سفر یو غیر معمولي راپور خپور کړ، خو وروسته دغه راپور بیرته ډیلیټ کړای سو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دوو کارکونکو وژنه غیر بشري عمل وباله. زلمی خلیلزاد نن سهار وختي په خپل ټویټر کې پر فاطمه خلیل او جاوید فولاد حمله تروریستي بللې او په کلکو ټکو یې غندلې ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دغه دوه کارکونکي پرون سهار د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د دوی پر موټر د یو نشلول سوي مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل سول. زلمی خلیلزاد ویلي دوی د افغانانو د دې غوښتنې کلک ملاتړ کوي چې پر دغو چیلنجونو غلبه حاصله کړي او یوې با عزت سولې ته د رسیدو لپاره خپل حرکت ته دوام ورکړي. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دوه کارکونکو په وژنه کې وسلول طالبان لاس نه لري. د افغانستان ولسمشر پرون سپارښتنه وکړه چې هغو نرسانو او ډاکټرانو ته دي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره کار کوي باید په بیړني ډول تنخوا ورکړل سي. د ارګ د خبر پانی په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ویډیو کانفرنس کې د امیر روغتیا وزارت له مشرتابه پلاوی، د افغان جاپان روغتون او د محمد علي جناح روغتون له مسؤلانو سره د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. ولسمشر غنی همدارز مسؤلو ادارو ته ویلي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره له امکاناتو او وسایلو د ناوړه استفادې په اړه راپورونه په جدي ډول وارزوي او د څېړنې پایلې دې ورسره شریک کړي. د جوزجان په مینګاجي کولسولۍ کې د ماین په یو چودنه کې یو 14 کلن هلک وژل شوی دی. په همدې ولسوالۍ کې په بله چودنه کې یو د پخو عمر سړی او یو 16 کلن ماشوم ټپیان سوي دي. چودنې د جوزجان په مینګاجي کولسولۍ کې د سړک پر غاړه سوي دي. د مینګاجي کولسوال متی الله احسان پرون ازادي راډیو ته د دغو پیښو په اړه وویل. دوه کسان د طالبانو لخوا د ځای پر ځای سوي ماین په چودنه کې ټپیان سوي چې یو 18 کلن سړی او بل 16 کلن ماشوم دی. په بل چودنه کې یو 14 کلن ماشوم شهید شوی دی. طالبانو ماین د لارې په اوږدو کې امنیتي ځواکونو ته ځای پر ځای کړی وو. وسله والو طالبانو په مینګاجي ولسوالۍ کې د چودنې په اړه څه نه دي ویلي، خو په مردیان ولسوالۍ کې په یوه چودنه کې لاس لرل رد کړي دي. د ایران یو نیمه رسمي خبری آژانس پرون جګړه ځپلې سوریې ته د ایران د قدس ځواک د قومندان اسماعیل قاآنی پر سفر یو غیر معمولي راپور خپور کړ، خو دا راپور وروسته بیرته ډیلیټ کړای سو. رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې افراطي ویب سایټ تسنیم په لومړیو کې ویلي و چې د ایران د قدس ځواک قومندان په تیرو 4 ورځو کې ابو کمال شارګوټی ته سفر کړی دی. د سوریې دغه شارګوټی د عراق سرحد ته څیرمه پروت دی. د رویټرز په حواله تسنیم خبری آژانس د ایران دغه هیات په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی او د ایران نورو رسنیو هم په دې اړه راپور نه دی خپور کړی. شاید دغه راپور هدف په د سوریې په شخړه کې نورو شاملو لوریو ته یو پیغام رسول وو. په دې شخړه کې روسي او ایراني ځواکونه د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو ملاتړ کوي، خو ترکیه او د امریکا له ملاتړ ځینې برخمن ځواکونه بیا د دغو ځواکونو خلاف دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ ترکمنستان ته خبرداري ورکړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه د معلوماتو پټول د دې هیواد د میلیونونو وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. د نړیوالې ادارې پرون د ترکمنستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس په اړه کره معلومات راغونډ او خپاره کړي، خلکو ته د کورونا وایرس د معاینې امکانات برابر کړي او د دې اوبا په اړه دي روغتیایي کارکوونکي له خبرو کولو نه منع کوي. ترکمنستان د نړۍ له څو هغو هیوادونو دی چې ادعا کوي د کورونا وایرس هیڅ مثبته پیښه پکې نه ده ثبت شوې. د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان د منځنۍ آسیا او اروپا د برخې مرستیال مشرې ریچل دنبر ویلي چې په هره دقیقه کې چې د ترکمنستان حکومت د کووید 19 ناروغي په اړه معلومات پټوي د خپل هیواد خلک له زیات ګواښ سره مخامخوي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو د تاجکستان څنګه په یو څېړنیز راپور کې معلومه شوې چې د کورونا وایرس له کبله د مړو سو وګړو شمیر چې د تاجکستان د حکومت رسمي سرچینې خبروي تر هغه چې سیمه ییز سرچینې خبروي خورا زیات دی. د منځنۍ آسیا په دې نیستمن هیواد کې رسنۍ معلومات او د بیان ازادي د حکومت تر کلکې څارنې لاندې دي. د تاجکستان حکومت د پنجشنبې په ورځ وویل چې هلته 15,601 نوي تنه په کورونا وایرس اخته شوي او 250 تنه په کووید 19 ناروغۍ مړه شوي دي. خو سیمه ییزو فعالانو ویلي چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله 432 تنه مړه شوي دي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو تاجکي برخطوانیدلې چې د 1250 تنو چې نمونه یې د سیمه ییزو سرچینو لخوا په لیستونو کې خپاره کړي تایید او معلومه کړي چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. او په بریتانیا کې چارواکو پرون وویل چې یو 25 کلن سړی په درې مواردو کې په قتل او په یوه تروریستي حمله کې د قتل په درې حادثو چې د چړې په وسیله یې کړې وه تورن پیژندلی دی. دا حمله تیر اونۍ د لندن د لویدیز په یو پارک کې شوې وه. بریتانوي چارواکو ویلي چې مشکوک وګړی خیری سادولا نومیږي او په خټه لیبیایی دی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په لندن کې وروستۍ حمله ټکن ورکوونکې بللې وه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.22، هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3.22، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30.3، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30.3، او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8.9.
تاسو زدي رادیو ته واجیست. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې اروپایي ټولنې د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کوچنیانو لپاره خوندي چاپیریال برابر کړي. په کورونا وایرس د خبریالانو د مړینې زیاتېدو اندېښنې ولاړې کړې دي. دا هم اوري چې کابل شاریان او ځینې وکیلان د کورنیو چارو وزارت کمپاین ستایي چې د موټرو تورې شیشې سپینوي. د فرانسې ولسمشر وایي روسیې ته ځي او له خپل روسي سیال سره به پر بېلابېلو نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه هم کوو او د ژوند رنګونه هم خبرو. اروپایي ټولنې د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کوچنیانو لپاره خوندي چاپیریال برابر کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر دفتر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په اړه په عکس العمل کې ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان حکومت او مدني ټولنه باید د کوچنیانو د ټولنیز خوندیتوب لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې افغانستان د درېمې درجې هیوادونو په لیست کې راوستلی چې له کوچنیانو سره د ناوړه جنسي استفادې، په جګړه کې د کوچنیانو د استخدام او قاچاق د مخنیوي لپاره یې حداقل هڅې نه دي کړي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر ویاندي ویرجینی پاتو ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې هغو مهمو مسلو ته اشاره شوې چې د دوی لپاره هم لومړیتوب لري. هغه د جمعې پر ورځ د ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې داسې مسئلې تل د افغانستان له حکومت سره مخامخ مطرح کړي او غوښتنه ورڅخه کوي چې کلک ګامونه واخلي.
Protecting the lives and welfare of children should be central to every society, especially during times of armed conflict.
دا وای د کوچنیانو د مسؤلیت د ډاډ ورکول باید د هرې ټولنې لپاره اولویت ولري، په ځانګړي ډول د بحرانونو په وخت کې. لکه څرنګه چې موږ تېر کال په ډسمبر میاشت کې په لوګر کې د تیریو په اړه د راپور په تړاو ویلي وو، یو وار بیا وایو چې له جنسي زور زیاتي او تشدد د کوچنیانو ساتل باید د حکومت، د دفاعي او امنیتي ځواکونو او د مدني ټولنې لپاره لومړیتوب ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د افغانستان د زیات شمېر سیمه ییزو چارواکو په حواله لیکل شوي چې په لرې پرتو سیمو کې د پولیسو او زورواکانو په پوستو کې کوچني هلکان د بچبازۍ لپاره استخدام شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت یو پولیس هم د بچبازۍ په خاطر نه دی محاکمه کړی او په دې اړه یې څېړنې هم نه دي کړي. هغه هیوادونه چې په درېیمه لیکه کې شاملېږي، د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت کولای شي چې له تجارت او بشري مرستو پرته په نورو برخو کې بندیزونه ورباندې ولګوي، خو دا پرېکړه به چې پر کوم هیواد څه ډول بندیز ولګول شي د امریکا ولسمشر کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر ویاندي د افغانستان له حکومته غوښتنه وکړه چې د هغو وړاندیزونو پر اساس چې په راپور کې شوي د دې ستونزې د حل لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جون په 16مه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه جدي اندېښنه لري. د کمیسیون د خپرونو مسؤول ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د دې ستونزې پر ضد مبارزه وکړي او د کوچنیانو د انساني حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت ځینې ګامونه پورته کړي خو کافي نه دي. په راپور کې همداراز ویل شوي چې له کره شواهدو او معلوماتو سره هم د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او د ملي امنیت ریاست ونه منله چې د کم عمر هلکان د جګړې لپاره استخدام شوي وي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. په افغانستان کې وروسته تر دې چې په کووید-19 ناروغي شپږتنه خبریالان هم مړه شول، د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه خبریالانو ته د پاملرنې غوښتنه کوي. دیوان ادر او په دې اړه نور تفصیل.
افغانستان کې د کرونا وایروس په چټک خپرېدو سره د افغانستان له آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه د خبریالانو د کار د ګواښونکي حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د نای اجرایه مشر مجیب خلوتګر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې د کرونا وایروس له خپرېدو نه تر دې دمه شپږ خبریالان د دغه وایروس له امله مړه شوي، 160 نور پرې اخته چې له دې ډلې یو شمېر بیرته روغ شوي دي.
موږ نگرانی دا ده چې متاسفانه هیڅوک دلته توجه نه کوي او دغه شمېره او دغه فیصدي متاسفانه ورځ تر بلې زیاتېږي. که دغه مسله همدغسې دوام وکړي نو په آینده کې خیال څوک بیا حاضر کېږي نهسې په دغه ډګر کې کار وکړي.
ښاغلی خلوتګر وایي حکومت او رسنۍ دي د خبریالانو لپاره داسې زمینه برابره کړي چې هغوی په دې ناروغۍ له اخته کېدو خوندي وي. د نوموړي په خبره که د کرونا وایروس له امله د خبریالانو مړینه همداسې دوام پیدا کړي د افغانستان رسنیزه ټولنه به زیانمنه کړي. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان وایي که څه هم روغتیایي سپارښتنې پام کې نیسي خو له دې وایروس څخه ځان خوندي ساتل ستونزمن دي. خبریاله تورپیکۍ غرنۍ په دې اړه وایي
د کرونا وایروس ډېری ګواښ خبریالانو ته مواجه دی، ځکه کله چې مونږ بیرون د راپورونو د چمتو کولو لپاره وځو سره له دې چې مونږ روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسو، ماسکونه او دستکشې کاروو، خو بیا هم د کرونا د خطر سره مواجیو او د دې احتمال شته چې په دې ویروس باندې اخته شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د بانو ټلویزیون د یوې سیاسي خپرونې ویان ده مینا رفی د کرونا وایروس له امله مړه شوې ده. افغانستان کې د کرونا وایروس په پراخېدو سره د رسنیو یو شمېر کارکوونکي له کورونو او یو شمېر نور بیا بېلابېلو شفټونو کې کار کوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي کرونا وایروس سره د مبارزې کمیټې د رسنیو مسؤلینو سره په همغږۍ له کرونا وایروس نه د بېلابېلو ادارو د کارکوونکو خوندیتوب برخه کې ځینې تصمیمونه نیولي دي. د دې وزارت ویان صابر مومند وایي
کمیټه چې د کرونا وایروس د مخنیوي په موخه باندې رامنځته شوې ده د ټولو اداراتو څخه چې هغه خصوصي او حکومتي ادارات دي چې خپل کارکوونکي په دوو شفټونو کې تنظیم کړي. کمیټې د هدایت لمخنه خپل کارکونکي په دوو شفتونو کې تنظیم کړي، او همدارنګه د اړتیا په صورت کې چیرته په ورسنۍ کې وضعیت استراری وي کولای شي چې د کور څخه هم د دوی همکاران کار وکړي.
د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 115 نوي پیښې ثبت شوي دي، چې په دې سره په افغانستان کې په کوید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 10,600 ته رسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غشي به د سهار 5:15 دي. په دې خبري مجله کې دا راپور هم خبرو چې د ولسي جرګې ځینې استازي او د کابل ځینې اوسیدونکي د پولیسو لخوا د موټرو د تورو شیشو سپینول اقدام ستایي، خو ټینګار کوي چې د تیر په څیر باید دا کار نمایشي بڼه ونه لري. دوی وایي چې هر کال دا کمپاین ترسره کیږي خو نتیجه یې نه معلومیږي. اوس به فریبا ظاهر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي سرچینو په حواله پر هغه راپور مقاله خپره کړې چې وایي تیر کال د روسیې د پوځ یوې استخباراتي ډلې له طالبانو سره تړول وسله والو ته په پټه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي سرتیرو د وژلو پر سر د انعام وړاندیز کړی و. په دې راپور کې چې د جمعې پر ورځ خپور شوی راغلی چې پر دې موضوع استخباراتي معلومات د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک شوي وو، او امریکا د روسیې لخوا د دې ترینګلتیا د زیاتولو په وړاندې پر یو لړ غبرګونونه هم غور کړی وو چې پکې ډیپلوماتیکې هڅیاو پر روسیې نور بندیزونه شامل وو. خو نیویارک ټایمز د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله وایي سپینې ماڼۍ د دې هیڅ یو د کارولو اجازه ورنه کړه. اخوا کرملین وایي له دې ډول تورونو څخه بې خبره دي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي که دوی په دې اړه خبر سوي وای غبرګون به یې ښودلی وای. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم له هیڅ ډول استخباراتي ادارې سره د دې ډلې تړاو نه دی منلی. مجاهد وایي له روسیې سره د طالبانو د اړیکو ادا بې اساسه ده، او وایي چې له امریکایانو سره تر تفاهم وروسته یې په کړنو کې بدلون راغلی، نور پر امریکایانو برید نه کوي او له خپله اړخه د هغوی ژوند خوندي ګڼي. د رمان المریز کال په لومړیو کې د امریکا د دفاع وزارت سرمفتش کانګرس ته د افغانستان د جګړې په اړه راپور ورکړ چې د روان کال له جنوري څخه د مارچ تر 1 پورې تحلیل پکې شوی و. په دې راپور کې د طالبانو په اړه د سیمې د هیوادونو د چلند اړوند راغلي چې روسیا طالبانو ته د وسلو ورکولو اداوې ردوي، خو له دې ډلې سره د سیاسي ملاتړ خبره مني، او دا چې روسیا د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه د طالبانو د ایستلو ملاتړ کوي. ټیلیګراف ورځپاڼې هم د نیویارک ټایمز د همدې مقالې پر اساس تبصره خبره کړې ده. لیکوال د دې راپور هغه برخه راخیستې چې وایي ډېرې تیوري سته چې ښیي ولې روسیا د طالبانو د بریدونو ملاتړ کوي، او دا هیله لري چې امریکا په جګړې کې وساتي. په څرګنده د طالبانو سره د روسیې د دې همکارۍ دلیل روښانه نه دی، خو ورځپاڼه دې احتمال ته اشاره کوي چې ښایي د روسیې دا ډله په سوریه کې د امریکا له لوري د روسي سرتیرو د وژلو د انتقام په لټه کې وي. لیکوال د راپور په حواله زیاتوي چې طالبان دا ډول عملیات د روسیې د هغه استخباراتي یونټ په مشرۍ کوي چې په نورو نړیوالو پیښو کې هم مشکل بلل شوی دی. دا یونټ په 2013 کال کې د بریتانیا سالزبوري کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپل او د هغه د لور په مسمومولو کې هم په لاس لرلو پړ ګڼل کیږي.
د ولسی جرګې ځینې استازي او د کابل ځینې اوسیدونکي د پولیسو لخوا د موټرو د تورو شیشو سپینولو اقدام ستایي، او ټینګار کوي چې د تیر په څیر باید دا کار نمایشي بڼه ونه لري. رحمت الله افغان له کابل نور تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم په کابل ښار کې د پولیسو لخوا د موټرو د تورو ښیښو د سپینولو او فلمونو لرې کولو کمپاین له یوې مودې راهیسې روان دی، خو د ولسي جرګې ځینې غړي او یو شمېر کابل ښاریان ورته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي له څو کلونو راهیسې هر کال دغه کمپاین پیلیږي، خو بیا هم په ښار کې د تورو ښیښو لرونکي موټر لیدل کیږي. دوی تور پورې کوي چې تر ډیره په کابل ښار کې جرمونه په همدې د تورو ښیښو لرونکو موټرو په وسیله کیږي چې زورواکو پورې اړه لري. دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم نشئی توکي د کابل نه دیوی د بل علاقې ته انتقالیږي، او اختطاف کیږي او نور ترورونه کیږي تور شو ولادي ای تور شو را موټر خو ما سره نسته تا سره نسته غریب سړي سره نسته البته چې زورواکانو سره دي
ما سمیستم بشنده کابل روند پاکردن شیشه های موتر یک کار خوب است اما ای باید قسم باشه که تمام موتر ها باید جدید تراشی شود
اوز پختنه داده چه ولی هر کال داده شن کمپینونو پا پیل او عملی که دو سره ولی دغستونزا پر خپل ځای پاتې ده د ولسی جرګې ځینې غړي وای امنیتي ادارې په دې برخه کې جدي اراده نه لري او تل د قانون د پلي کولو پر ځای مصلحت مخه کوي د ولسی جرګې غړي شنکی کړوخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د پولیسو اوسنی اقدام به نمایشي نه وي او په ټولو به یو شان پلی سي
تورو شیشو لرې کول او یا رفرن ته لرې کول زه فکر کوم دا یو مثبت اقدام ده خو متاسفانه عملي کېږي نه چون دوی همیشه وخت سه شروع سي دغه کمپاین پر کسانو چې واقعا امنیتي مشکل لري موټر شیشې توري دي په هغوی باندې سپینوي لکن هغه زورواي کې چې همدغه تورو شیشو نه ناوړه ګټې اخلي او شاید اختطاف کې م رول ولري په نور جرایمو کې د هغوی شیشې څوک نه سپینوي نو په همدې خاطر کله ناکله د کمپاین له ناکامۍ سره مخامخ کېږي
خو د کابل د امنیت قمندانې ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویل د کمپاین له تیرو کمپاینونو سره متفاوت دی
آن چیزی که مردم قبلا نگرانی داشتن بابت
هغه وایده چې خلک اندېښنه لري چې جدي نیول کېږي دا ځل د حکومت ارادې جدیدي او متفاوت تعقیبېږي هغه دوکانونه چې حقیقي فلمونه پلوري هغوی ته خبرداری ورکړل سوی دا په دوامداره توګه مخکې وړل کېږي تر اوسه د شاوخوا درې سوه وسایطو کې سپینې سوي او دغه کمپاین جدي روان دی کاغلی فرامرز وایي پولیسو ته هر ډول موټر چې پر مخ ورغلی دوی له توپیر پرته کې هیڅ بینې کړي او چا ورسره مقاومت هم نه دی کړی د کابل امنیت قمندانۍ د دې کار لپاره له تېرې یوې میاشتې راهیسې د ګډو ځواکونو قمندانۍ رامنځته کړې چې له پولیسو سربیره پکې د ملي امنیت او ملي اردو سرتیري هم شامل دي
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio
او سم یو بهرنی مسله چیرو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې روسیې ته روان دی ایمانوئل ماکرون پرون پر ټویټر ولیکل چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به پر مهمو نړیوالو مسئلو لکه اقلیمي بدلون او نور موضوعاتو خبرې وکړي د هغه په ټویټ کې لیکل شوي چې د باور پیدا کولو لپاره هغه ډیالوګ چې له ولسمشر پوتین سره پیل شوی و دوام لري ایمانوئل ماکرون لیکلي چې دواړه لوري په دې خبرو کې مخته روان دي او ډیر ژر به مسکو ته لاړ شي فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل
د فرانسې ولسمشر اروپایي ټولنه او ناټو هڅولي چې له روسیې سره خپلو ستراتیژیکو اړیکو ته بیا کتنه وکړي ایمانوئل ماکرون پرون په ټویټر لیکلي چې د روسیې په وړاندې د هغوی د دفاعي دریځ غوره کولو سیاست ناکام شوی دی د فرانسې ولسمشر څرګنده کړي چې له پوتین سره په کتنه کې به د اروپا پر امنیت سیمه ییزو شخړو د اقلیم بدلون او د شمالي قطب د یخي د ویلي کېدو په څیر پر مهمو مسلو خبرې وکړي د سړې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د غرب او روسیې روابط تر هر بل وخت اوس په ټیټه کچه کې دي روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له ځان سره یو ځای کړه له هغه راهیسې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکي د اوکراین د حکومت پر ضد جنګیږي او پر روسیه تور پورې شوی چې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي د اوکراین په ختیځ کې د 2014 میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې په روانه جګړه کې 12,200 تنه وژل شوي دي د دې تر څنګ په اروپایي ښارونو کې د یو شمېر وګړو ترور او مسمومېدل د سوریه په لانجه کې د مسکو رول د امریکا د جمهور ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې ادعاګانو او د تورونو چې روسیه د نړۍ په ډیموکراسیو کې د تخریب لپاره لاسوهنې کوي د غرب او روسیې ترمنځ روابط کړکېچن کړي دي روسیا دا ټولې ادعاوې ردوي د فرانسې جمهور رئیس د جون په 16مه له پوتین سره په ویډیو کانفرنس کې خبرې کړې دي هغه پرون په خپل ټویټ کې لیکلي ټول هغه بحرانونه چې موږ په سیمه کې تجربه کړل څرګندوي چې له لیسبونه تر ولادیواستوکا په اروپا کې د رښتینی همکارۍ او سولې لپاره د موقع برابرول مهم کار دی ایمانوئل ماکرون په اوکراین کې د لانجې د پای ته رسېدو لپاره د جوړ شوي پلان پر پلي کېدو تاکید کړی دی هغه همداراز د لیبیا په چارو کې د بهرنی لاسوهنی د پایترسیدو غشتنه کرده. مکرون د لیبیا په چارو کې د مداخله د پایترسیدو لپاره نور جزئیات نه دی ورکړي. خو روسیه له هغو هیوادونو ده چې په لیبیا کې د جنرال هفتر له ډلې چې په لیبیا کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د حکومت پر ضد جنګیږي شاته ولاړه ده. ایمانویل مکرون غوښتل چې په روسیه کې د مې په نهمه د نازی جرمني پر ضد د پخواني شوروي د ځواکونو د بری د پنځه اویایمې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي، خو د کرونا ویروس د وبا له کبله دا مراسم د جون درویشتمې ته وځنډول شول او د ایمانویل مکرون په ګډون زیاتو نړیوالو مشرانو په دې مراسمو کې ګډون ونه کړ.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون ونه کړم.
پاني پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته ورجیست خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د دوو کارکونکو وژنه غیر بشري عمل وباله. زلمی خلیلزاد نن سهار وختي په خپل ټویټر کې پر فاطمی خلیل او جاوید فولاد حمله تروریستي بللې او په کلکو ټکو یې غندلې ده. دا حمله پرون په کابل کې وسوه. د افغانستان ولسمشر پرون سپارښتنه وکړه چې هغو نرسانو او ډاکټرانو ته دي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره کار کوي باید په بیړني ډول تنخوا ورکړل شي. د جوزجان په مینګاجي کولسوالۍ کې د ماین په یو چاودنه کې یو 14 کلن هلک وژل شوی. په بل چاودنه کې 2 کسان ټپیان شوي دي. د ایران یو نیمه رسمي خبري اجنس پرون جګړه ځپلې سوریې ته د ایران د قدس واک د قومندان اسماعیل قاآنی پر سفر یو غیر معمولی راپور خپور کړ، خو دا راپور وروسته بیرته ډیلیټ کړی سو. تسنیم خبری اجنس په لومړیو کې ویلي و چې د ایران د قدس واک قومندان په تیرو 2 ورځو کې د سوریې